عمومي او طبي انګلیسي په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومي او طبي انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومي او طبي انګلیسي 15000 مهم او کاریدونکي لغاتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمي لارښود دی. عمومي او طبي انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومي او طبي
د عمومي او طبي انګلیسي خوانیز پروګرام قدرمنو زده کوونکو او محصلینو سلامونه می ومنه. خدای دې وکړي تاسو به ټول روغ یای او د نن درسي پروګرام لپاره به بیا حاضر شوی یای. د طبي انګلیسي د نن ورځې په درس کې د کتاب په 9 صفحه کې د 2001 څخه تر 2015 پورې لغتونه لرو. لومړی لغت د انجکشن کلمه ده. هله د تاسو به ټولو کتابونه راخیستی وي او د کتاب 9 صفحه به مو پیدا کړی وي. قدرمنو زده کوونکو راځئ د درس پیل کوو. انجکشن، انجکشن د ستنې معنی لري. ګوره یوه خبره په یاد وساتئ، یو انجکشن د بل سیرنج دی. سیرنج پیچکاری ته وایي، انجکشن هغه ستنې چې په منځ کې پکې درمل وي هغې ته انجکشن ویل کیږي، د دوا ستن ته ویل کیږي. تاسو په ښی خوا کې ورسره یوازې ولیکئ چې د ستنو درمل یا هغه درمل چې د ستنو په ډول وي هغې ته انجکشن ویل کیږي، لکه واټر انجکشن، لکه اموکسیسیلین انجکشن. نو هیله د انجکشن مفهوم زده کړئ. اغه درمل چې د ستنو په ډول تطبیق کیږي هغه ته انجکشن ویل کیږي. ورپسې انټیسټاین کلمه ده. انټیسټاین کولمې ته ویل کیږي. کولمې په دوه ډوله دي، سمال انټیسټاین، لارج انټیسټاین. کوچنۍ کولمې، غټې کولمې، انټیسټاین. درې دېرش، انجری، انجری ټپ ته ویل کیږي، زخم پیدا کیدل، زخمی کیدل، انجری. انجری تاسو به اورېدلی چې فلانای لوبغاړی په لوبه کې انجری شو، یعنی زخمی شو. انسولین، انسولین د شکر ځانګړی هورمون دی چې ګلوکوز یا شکر حجرو ته ورکوي. دا هورمون د پانکراس په واسطه جوړیږي، انسولین. ورپسې کلمه آیرن کلمه د آیرن اوسپنې ته وایي. آیرن څه معنی؟ اوسپنه. آیرن، آیرن په بدن کې د آیرن اړتیا شته، ده ځانګړي وظیفې ترسره کوي. او دغه آیرن یا اوسپنه د وینې په جوړولو کې برخه اخلي. اوسپنه ګورې په دوه ډوله ده. یو هغه اوسپنه ده چې د فلز په ډول وي او د هغې څخه مختلف شیان جوړیږي، لکه دروازې، کړکۍ، داسې نور شیان. یو دا ډول اوسپنه ده چې هغې ته بدن اړتیا لري، هغه غذایي ارزښت لري، نو هغې ته هم آیرن ویل کیږي. شپږ دیرشمه کلمه ګوره، اسکیمیا. اسکیمیا د وینې کم رسیدل، فرضاً د لاس برخه ده. که چیرې د مټ په برخه کې کلک وتړل شي، د لاس د برخې لپاره وینه کمه رسیږي، بالاخره شینوالی پیدا کیږي. دې حالت ته اسکیمیا ویل کیږي. کله چې شنه شي، حجرات ورو ورو د مړینې حالت ته ځي، نو دې حالت ته اسکیمیا ویل کیږي، د وینې کم رسیدل. اووه دیرشم، آی سی یو. آی سی یو د شدید مراقبت څانګه ده. هغه شفاخانه چې ډېرې پرمختللې دي، دوی آی سی یو لري. دا یوه څانګه ده، شدید مراقبت، عاجله خونه. دته ګوره، آی سی یو د څه شي مخفف دی؟ انټینسیو کیر یونیټ، د شدیدو ناروغانو د پاملرنې برخه یا څانګه. فرضاً داسې ناروغانو چې هغه ډېر شدید وي، اکسیډنټ یې کړی دی، په مرمۍ ویشتل شوی دی، نو دا ډول کسان باید آی سی یو ته انتقال شي. اته دیرش انفیکشن کنټرول د انتان کنټرول معنا لري. د انتان یا د میکروب کنټرول، فرضاً بدن ته میکروب داخل شوی دی، ځینې درمل استفاده کوي چې د میکروب نور خپور نشي، کنټرول شي، د ته انفیکشن کنټرول ویل کیږي. ورپسې امیون ریسپانس کلمه ده، د بدن دفاعي غبرګون ته ویل کیږي. امیون ریسپانس د بدن دفاعي غبرګون، بدن د میکروبونو په وړاندې یو غبرګون ښیي، د ته امیون ریسپانس ویل کیږي. میکروبونه په بدن کې له منځه وړي، د هغې په وړاندې جګړه کوي، د حالت ته امیون ریسپانس ویل کیږي. څلوېښتمه کلمه انکیوبیشن کلمه ده. ګورئ، انکیوبیشن، انکیوبیشن، انکیوبیشن د ناروغۍ د څرګندېدو وخت ته ویل کیږي. د ناروغۍ د څرګندېدو وخت، ګورئ، د دې مفهوم مهم دی، باید مفهوم زده کړئ. څه معنا؟ کله چې یو میکروب بدن ته داخل شي، تر شپږو ورځو، تر اتو ورځو، ځینې میکروبونه حتی لس ورځې، هغه ناروغي نه رامنځته کوي. یعنی دوی په مخفي ډول یا په پټ ډول په بدن کې ځای پر ځای کیږي، وروسته وخت کې ناروغي رامنځته کوي. ورو ورو په بدن کې تکثر کوي، زیاتیږي، او بالاخره وروسته د ناروغۍ اعراض علائم پیدا کوي، تبه رامنځته کیږي، نور حالتونه. نو دې پیریود ته یا دې حالت ته انکیوبیشن ویل کیږي، د ناروغۍ د څرګندېدو وخت. ځینې ناروغۍ دي څوارلس ورځې هم، کله چې بدن ته میکروب داخل شي، څوارلس ورځې میکروب په بدن کې وي خو هم ناروغي نه وي، نو دې ته د انکیوبیشن موده ویل کیږي. یو څلوېښتمه کلمه انهیلیشن کلمه ده. انهیلیشن سا اخیستلو ته ویل کیږي، انهیلیشن سا اخیستل. او دوه څلوېښت اکسهیلیشن کلمه ده. اکسهیلیشن د سا ایستلو معنا لري. ګورئ، د تنفس دوه مرحلې، یوه مرحله داسې ده چې سا اخیستل کیږي، بله مرحله داسې ده چې سا بیرته خارجیږي. هغه مرحله چې په هغې کې سا اخیستل کیږي هغې ته انهیلیشن ویل کیږي، او بیرته چې سا خارجیږي هغې ته اکسهیلیشن ویل کیږي. نو انهیلیشن او اکسهیلیشن دوه مختلفې مرحلې دي. د تنفس لپاره دغه مرحلې باید تاسو زده کړئ. انهیلیشن معنی سا اخیستل، اکسهیلیشن سا خارجول یا سا ایستلو ته ویل کیږي. دې ته ورته دوه نورې کلمې هم لرو، لکه انسپایریشن، اکسپایریشن. انسپایریشن د سا اخیستو معنی لري، اکسپایریشن د سا ایستلو معنی لري. ښه، درې څلوېښت کلمه ګوره. انټیک کلمه ده. انټیک د بدن ته د داخلېدو معنی لري، یا بدن ته داخلېدنه. دغه لومړی دال د تورې لرې کړئ، بدن ته داخلېدنه معنی لري. انټیک بدن ته داخلېدنه. ګورئ، انټیک، انټیک څه معنی لري؟ بدن ته داخلېدنه. کله چې یو څه بدن ته داخلېږي، فرضاً هوا موږ اخلو، دې ته هم انټیک ویل کیږي. درمل خورو، دې ته هم انټیک ویل کیږي. کله چې یو درمل بدن ته داخلېږي، دې حالت هم انټیک ویل کیږي. او څلور څلوېښت کلمه ګورئ. انجکشن سایټ، انجکشن سایټ د ستنې ځای ته ویل کیږي، هغه ځای چې هلته ستن تطبیقیږي، د ستنو درمل هلته ځای پر ځای کیږي، فرضاً د مټ برخه ده، د انجکشن سایټ شو، د ستنو د لګولو ځای ته ویل کیږي. انجکشن، انجکشن خپله ستنه ته ویل کیږي، سایټ ځای ته ویل کیږي. پنځه څلوېښت انټرنل، انټرنل داخل یا دننه. انټرنل منه دننه یا داخل. فرضاً انټرنل ارګانس داخلي غړي، دننه غړي، لکه میدا پکې راځي، زړه پکې راځي. بل اکسټرنل خارج ته بیا ویل کیږي. نو انټرنل کلمه زده کړئ، دننه معنی لري. شپږ څلوېښت کلمه وګورئ. انټرنل بلیډنګ، دننه وینه بهېدنه، داخلي وینه بهېدنه. فرضاً د میدې په داخل کې وینه بهېږي، موږ یې بهر کې نه وینو، دې ته انټرنل بلیډنګ ویل کیږي. که د پوزې نه وینه بهېږي بهر کې موږ وینو، دې ته اکسټرنل بلیډنګ ویل کیږي. نو انټرنل بلیډنګ دننه وینه بهېدنه. وڅلوېښت انټاکسیکیشن، انټاکسیکیشن مسمومیت ته ویل کیږي. ګورئ، انټاکسی په څپو باندې درته ویشي، بیا نه درته سختېږي. ګورئ، انټاکسیکیشن، انټاکسیکیشن مسمومیت فرض یو نفر دی هغه دغه سې څه خوري چې په هغې کې زهري مواد وي داسې درمل خوري چې هغه په وخت تېر شوي وي یو نفر مسموم کیږي یا دغسې درمل استفاده کوي چې هغه نشه رامنځته کوي مسمومیت رامنځته کوي دا ټول انټاکسیکیشن حالت ته زهري توب ته ویل کیږي یعنی یو نفر فرضاً دغسې درمل خوري چې هغه زهرجن وي کله چې هغه خوري نو مسموم کیږي په ځان نه پوهیږي شور له لاسه ورکوي حتی مړینې ته رسیدلی شي اته څلوېښت انټرا وینس انټرا منه داخل وینس منه رګونه واریدونو ته ویل کیږي د وارید په داخل کې معنی لري ګورئ موږ آی وی پیژنو آی وی منه انټرا وینس معنی لري د رګ په داخل کې ځینې درمل دي د رګ له لارې یا د وارید له لارې تطبیقیږي په هغې باندې آی وی لیکل شوي آی وی منه انټرا وینس او نه څلوېښت انټرا ماسکولر د عضلې دننه یعنی د غوښې ستنې هغې ته بیا انټرا ماسکولر ویل کیږي څه انټرا ماسکولر د عضلې دننه پنځوس انټرا کرینیال انټرا کرینیال د سر دننه معنا لري څه معنا لري د سر دننه انټرا کرینیال د سر دننه معنا لري انټرا کرینیال لکه موږ وایو چې انټرا کرینیال پریشر د سر په دننه کې فشار ځینې وخت د سر په داخل کې فشار لوړیږي هغې ته انټرا کرینیال پریشر یا آی سی پی ویل کیږي پنځوسمه کلمه انټرا کرینیال ده یو پنځوس انکیوبیټ وده ورکول لکه وایروس هغې ته انکیوبیټ وده ورکول د یا داسې یوه مرحله چې په هغې کې وده ورکول کیږي د تایم انکیوبیټ ویل کیږي څه انکیوبیټ د وده ورکولو مرحله ورپسې انفیکشن ریټ انفیکشن ریټ د انتان کچې ته ویل کیږي فرضاً انتان په میاشت کې څو ځله بدن ته داخل شوی دی د ملاریا انتان دی یا د ټی بی یا د بلې ناروغۍ سینه بغل څو وارې دغه انتان په میاشت کې یا په کال کې داخلیږي دغه ریټ ته د اندازې ته انفیکشن ریټ ویل کیږي درې پنځوس امیون ډیفیشینسی امیون ډیفیشینسی د دفاعي ځواک کمښت ته ویل کیږي کله چې د بدن دفاعي ځواک دفاعي حجرات کمزوري شي دفاعي سیستم کمزوري شي دې ته امیون ډیفیشینسی ویل کیږي په اسانۍ سره میکروبونه بدن ته داخلیږي یو کس ناروغ کیږي نو دې حالت ته امیون ډیفیشینسی ویل کیږي امیون ډیفیشینسی څلور پنځوس امپلس امپلس عصبي سیګنال ته ویل کیږي امپلس عصبي سیګنال عصبي سیالې فرضاً د پښې په برخه کې یو اغزای دننه کیږي د درد چې انتقالیږي دې ته امپلس ویل کیږي یوه سیاله ده د برق د جریان په ډول داسې انتقالیږي دماغو ته دې ته خپله امپلس ویل کیږي عصبي سیګنال او وروستی پنځه پنځوس انسیژن سایټ انسیژن سایټ د پرې کولو ځای د عملیاتو د پرې کولو ځای فرضاً اپنډکس التهابي شوی دی په کوم ځای کې انسیژن کیږي په کوم ځای کې څیرې کیدنه کو په کوم ځای کې بدن پرې کوو د جراحۍ د آلې په واسطه هغې ته انسیژن سایټ ویل کیږي ښه هیله ده دغه لغتونه در سره زده کړي هر لغت په خپل ځای کې ډیر ارزښت لري یعنی څومره زیاتې خبرې چې پې وکه وګورئ د هر لغت ګورې انجکشن انټیسټاین انجری انسولین آیرن د هر کلمه په خپل ځای کې ارزښت لري نو د همدې علت له وجې ګورئ تاسې دوه ځلې درس تعقیبوئ حتی درې ځلې څلور ځلې هم تعقیبولی شئ ولې ګورئ دا درس یو وار تاسو ته اوس نشریږي بیا درته په تکرار بڼه هم نشریږي همدا اوس بیرته درته تکرار کیږي په همدې نیم ساعت کې او بیا درته په نورو وختونو کې بیا هم تکرارېږي هیله ده تاسو خپله ځانونه نور ورسوئ ګورئ استاد د لوړې دورې زده کوونکو ته په لوړ لیول زده کوونکو ته یوازې یو پلان ورکوي په پوهنتونونو کې استاد یوازې محصلینو ته پلان ورکوي چې فرضاً دغه درس دومره زده کړي دا ډول ترتیب لري نور محصل باید خپله هڅه وکوي ځان پوه کړي او خوري وکوي هب سیکړي زما هغه مسولیت دا ده چې تاسو ته دغه تلفظ هم در وخایم او د هر مان د لغات معنا درته واضح کړ مفهوم درته واضح کړم چې د مفهوم څه ده لاغي ورس نور خوري په تاسو ده چې دا هیپس کریز دا کړی وی لیکي په لیکلو سره ګوري ډیر خزده کی راځي هم دغه درس یو ځل بیا هم درته نشر ته سپارم هله ده را سره زده کړی انجکشن انجکشن د ستنې معنی لري ګوره یوه خبره په یاد وساتئ یو انجکشن دی بل سیرنج دی سیرنج پیچکاری ته وایي انجکشن هغه ستنې چې په منځ کې پکې درمل وي هغې ته انجکشن ویل کیږي د دوا ستن ته ویل کیږي تاسو په ښی خوا کې ورسره یوازې ولیکئ چې د ستنو درمل یا هغه درمل چې د ستنو په ډول وي هغې ته انجکشن ویل کیږي لکه واټر انجکشن لکه اموکسیسیلین انجکشن نو هیله ده د انجکشن مفهوم زده کړئ هغه درمل چې د ستنو په ډول تطبیق کیږي هغې ته انجکشن ویل کیږي ورپسې انټیسټاین کلمه ده انټیسټاین کلمې ته ویل کیږي کلمې په دوه ډوله دي سمال انټیسټاین لارج انټیسټاین کوچنۍ کلمې غټې کلمې انټیسټاین درې دېرش انجری انجری ټپ ته ویل کیږي زخم پیدا کیدل زخمی کیدل انجری تاسو به اوریدلی چې فلانای لوبغاړی په لوبه کې انجری شو یعنی زخمی شو انسولین د شکر ځنګړی هورمون دی چې ګلوکوز یا شکر حجرو ته ورکوي دا هورمون د پانکراس په واسطه جوړیږي انسولین ورپسې کلمه آیرن کلمه د آیرن اوسپنې ته وایي آیرن څه معنی اوسپنه آیرن په بدن کې د آیرن اړتیا شته ده ځنګړي وظیفې ترسره کوي او دغه آیرن یا اوسپنه د وینې په جوړولو کې برخه اخلي اوسپنه ګورې په دوه ډوله ده یو هغه اوسپنه ده چې د فلز په ډول وي او د هغه څخه مختلف شیان جوړیږي لکه دروازې کړکۍ داسې نور شیان یو دا ډول اوسپنه ده چې هغې ته بدن اړتیا لري هغه غذایي ارزښت لري نو هغې ته هم آیرن ویل کیږي شپږ دېرشمه کلمه ګوره اسکیمیا د وینې کم رسیدل فرضاً د لاس برخه ده که چیرې د مټ په برخه کې کلک وتړل شي د لاس د برخې لپاره وینه کمه رسیږي بالاخره شینوالی پیدا کیږي دې حالت ته اسکیمیا ویل کیږي کله چې شنه شي حجرات ورو ورو د مړینې حالت ته ځي نو دې حالت ته اسکیمیا ویل کیږي د وینې کم رسیدل ودرشم آی سی یو د شدید مراقبت څانګه ده هغه شفاخانه چې ډېرې پرمختللي دي دوی آی سی یو لري دا یوه څانګه ده شدید مراقبت عاجله خونه دته ګوره آی سی یو د څه شي مخفف دی انټینسیو کیر یونیټ د شدیدو ناروغانو د پاملرنې برخه یا څانګه فرضاً داسې ناروغانو چې هغه ډېر شدید وي اکسیډنټ یې کړی دی په مرمۍ ویشتل شوی دی نو دا ډول کسان باید آی سی یو ته انتقال شي اته دېرش انفیکشن کنټرول د انتان کنټرول معنی لري د انتان یا د میکروب کنټرول فرضاً بدن ته میکروب داخل شوی دی ځینې درمل استفاده کوي چې د میکروب نور خپور نشي کنټرول شي دته انفیکشن کنټرول ویل کیږي ورپسې ایمیون ریسپانس کلمه ده د بدن دفاعي غبرګون ته ویل کیږي ایمیون ریسپانس د بدن دفاعي غبرګون بدن د میکروبونو په وړاندې یو غبرګون ښیي دته ایمیون ریسپانس ویل کیږي میکروبونه په بدن کې له منځه وړي د هغې په وړاندې جګړه کوي د حالت ته ایمیون ریسپانس ویل کیږي څلوېښتمه کلمه انکیوبیشن کلمه ده ګورئ انکیوبیشن د ناروغۍ د څرګندېدو وخت ته ویل کیږي د ناروغۍ د څرګندېدو وخت ګورئ د دې مفهوم مهم دی باید مفهوم یې زده کړئ څه معنا کله چې یو میکروب بدن ته داخل شي تر شپږو ورځو تر اتو ورځو ځینې میکروبونه حتی لس ورځې هغه ناروغي نه رامنځته کوي، یعنی دوی په مخفي ډول یا په پټ ډول په بدن کې ځای پر ځای کیږي، وروسته وخت کې ناروغي رامنځته کوي، ورو ورو په بدن کې تکثر کوي، زیاتیږي، او بالاخره وروسته د ناروغۍ اعراض علائم پیدا کوي، تبه رامنځته کیږي، نور حالتونه. دې پیریود ته یا دې حالت ته انکیوبیشن ویل کیږي، د ناروغۍ د څرګندېدو وخت. ځینې ناروغۍ د 14 ورځې هم کله چې بدن ته میکروب داخل شي، 14 ورځې میکروب په بدن کې وي خو هغه ناروغي نه وي، نو دې ته د انکیوبیشن موده ویل کیږي. یو څلوېښتمه کلمه انهیلیشن کلمه ده. انهیلیشن سا اخیستلو ته ویل کیږي، انهیلیشن سا اخیستل. او دوه څلوېښت اکسهیلیشن کلمه ده. اکسهیلیشن د سا ایستلو معنا لري. ګورئ، د تنفس دوه مرحلې، یوه مرحله داسې ده چې سا اخیستل کیږي، بله مرحله داسې ده چې سا بیرته خارجیږي. هغه مرحله چې په هغې کې سا اخیستل کیږي هغې ته انهیلیشن ویل کیږي، او بیرته چې سا خارجیږي هغې ته اکسهیلیشن ویل کیږي. نو انهیلیشن او اکسهیلیشن دوه مختلفې مرحلې دي. د تنفس لپاره دغه مرحله باید تاسو زده کړئ. انهیلیشن معنی سا اخیستل، اکسهیلیشن سا خارجول یا سا ایستلو ته ویل کیږي. دې ته ورته دوه نورې کلمې هم لرو، لکه انسپایریشن، اکسپایریشن. انسپایریشن د سا اخیستو معنا لري، اکسپایریشن د سا ایستلو معنا لري. خدرې څلوېښت کلمه ګوره، انټیک کلمه ده. انټیک د بدن ته د داخلېدو معنا لري، یا بدن ته داخلېدنه. دغه لومړی دال د تورې لرې کړئ، بدن ته داخلېدنه معنا لري. انټیک بدن ته داخلېدنه. ګورئ، انټیک، انټیک څه معنا لري؟ بدن ته داخلېدنه، کله چې یو څه بدن ته داخلېږي. فرضاً هوا موږ اخلو، دې ته هم انټیک ویل کیږي. درمل خورو، دې ته هم انټیک ویل کیږي. کله چې یو درمل بدن ته داخلېږي، دې حالت هم انټیک ویل کیږي. او څلور څلوېښت کلمه ګورئ، انجکشن سایټ. انجکشن سایټ د ستنې ځای ته ویل کیږي، هغه ځای چې هلته ستن تطبیقیږي، د ستنو درمل هلته ځای پر ځای کیږي. فرضاً د مټ برخه ده، د انجکشن سایټ شو، د ستنو د لګولو ځای ته ویل کیږي. انجکشن خپله ستنه ته ویل کیږي، سایټ ځای ته ویل کیږي. پنځه څلوېښت انټرنل. انټرنل داخل یا دننه. انټرنل معنی دننه یا داخل. فرضاً انټرنل ارګانس داخلي غړي، دننه غړي، لکه میدا پکې راځي، زړه پکې راځي. بل اکسټرنل خارج ته بیا ویل کیږي. نو انټرنل کلمه زده کړئ، دننه معنی لري. شپږ څلوېښت کلمه وګورئ، انټرنل بلیډنګ. دننه وینه بهېدنه، داخلي وینه بهېدنه. فرضاً د میدې په داخل کې وینه بهیږي، موږ بهر کې نه وینو، دې ته انټرنل بلیډنګ ویل کیږي. که د پوزې نه وینه بهیږي بهر کې موږ وینو، دې ته اکسټرنل بلیډنګ ویل کیږي. نو انټرنل بلیډنګ دننه وینه بهېدنه. وڅلوېښت انټاکسیکیشن. انټاکسیکیشن مسمومیت ته ویل کیږي. ګورئ، انټاکسی په څپو باندې درته ویشه بیا نه درته سختیږي. ګورئ، انټاکسیکیشن، انټاکسیکیشن مسمومیت. فرض یو نفر دی، هغه دغسې څه خوري چې په هغې کې زهري مواد وي، داسې درمل خوري چې هغه په وخت تېر شوي وي، یو نفر مسموم کیږي. یا دغسې درمل استفاده کوي چې هغه نشه رامنځته کوي، مسمومیت رامنځته کوي. دا ټول انټاکسیکیشن حالت ته زهري توب ته ویل کیږي. یعنی یو نفر فرضاً دغسې درمل خوري چې هغه زهرجن وي، کله چې هغه خوري نو مسموم کیږي، په ځان نه پوهیږي، شور له لاسه ورکوي، حتی مړینې ته رسیدلی شي. اته څلوېښت انټرا وینس. انټرا منا داخل، وینس منا رګونه، واریدونو ته ویل کیږي. د وارید په داخل کې معنی لري. ګورئ، موږ آی وی پیژنو، آی وی منا انټرا وینس معنا لري، د رګ په داخل کې. ځینې درمل دي د رګ لیلارې یا د ورید لیلارې تطبیقیږي، په هغې باندې آی وی لیکل شوي. آی وی منا انټرا وینس. او نه څلوېښت انټرا ماسکولر، د عضلې دننه، یعنی د غوښې ستنې. هغه ته بیا انټرا ماسکولر ویل کی. ته انټرا ماسکولر د ازالې دننه پینزوس انټرا کرینیال. انټرا کرینیال د سر دننه معنا لري. څه معنا لري؟ د سر دننه. انټرا کرینیال د سر دننه معنا لري. انټرا کرینیال لکه موږ وایو چې انټرا کرینیال پریشر د سر په دننه کې فشار، ځینې وخت د سر په داخل کې فشار لوړیږي، هغې ته انټرا کرینیال پریشر یا آی سی پی ویل کیږي. پنځوسمه کلمه انټرا کرینیال ده. یو پنځوس انکیوبیټ وده ورکول، لکه یو وایروس هغې ته انکیوبیټ وده ورکول د یا داسې یوه مرحله چې په هغې کې وده ورکول کیږي د تایم انکیوبیټ ویل کیږي. څه انکیوبیټ؟ د وده ورکولو مرحله. ورپسې انفیکشن ریټ. انفیکشن ریټ د انتان کچې ته ویل کیږي. فرضاً انتان په میاشت کې څو ځله بدن ته داخل شوی دی، د ملاریا انتان دی یا د ټی بی یا د بلې ناروغۍ سینه بغل څو وارې دغه انتان په میاشت کې یا په کال کې داخلیږي، دغه ریټ ته د اندازې ته انفیکشن ریټ ویل کیږي. درې پنځوس امیون ډیفیشینسی. امیون ډیفیشینسی د دفاعي ځواک کمښت ویل کیږي. کله چې د بدن دفاعي ځواک، دفاعي حجرات کمزوري شي، دفاعي سیستم کمزوري شي، دې ته امیون ډیفیشینسی ویل کیږي. په اسانۍ سره میکروبونه بدن ته داخلیږي، یو کس ناروغ کیږي، نو دې حالت ته امیون ډیفیشینسی ویل کیږي. امیون ډیفیشینسی. څلور پنځوس امپلس. امپلس عصبی سیگنال ته ویل کیږي. امپلس عصبی سیگنال، عصبی سیاله. فرضاً د پښې په برخه کې یو اغزای دننه کیږي، د درد چې انتقالیږي دې ته امپلس ویل کیږي. یوه سیاله د برق د جریان په ډول داسې انتقالیږي دماغو ته، دې ته خپله امپلس ویل کیږي، عصبی سیگنال. او وروستی پنځه پنځوس انسیژن سایټ. انسیژن سایټ د پریکولو ځای، د عملیاتو د پریکولو ځای. فرضاً اپنډکس التهابي شوی دی، په کوم ځای کې انسیژن کیږي، په کوم ځای کې څیرې کیدنه کو، په کوم ځای کې بدن پریکوو د جراحۍ د آلې په واسطه، هغې ته انسیژن سایټ ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، اوس لپاره دا درسي پروګرام پای ته رسوم. تر بیا ښې چارې. علامو ملشا.
عمومی او طبی انګلیسی. په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسی د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومی او طبی انګلیسی د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومی او طبی انګلیسی 15,000 مهم او کارېدونکي لغتونه لري. یاد درسی پروگرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمی لارښود دی. عمومي او طبي انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومي او طبي انګلیسي.